دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې ځنې رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ لتا څخه وستا چې د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو او په دا خبرونه چې دي تازه تاثیرات پر فیسبوک هم لیکلی شي. ورسته به ټلیفون هم وکړی او سندرې هم درته در خبرو. خو اول د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طالبانو او افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی او امریکا د ایران پر دوو قاضیانو، عدالتونو او زندانونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې د پرونی احتجاج پر مهال سرکاري نوکرانو مشال راډیو ته ویل د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ویل د نورو کلونو پرتله سږ کال په جون کې حکومت د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري نوکرانو تنخواګانې زیاتې نه کړې. دې ملازمانو ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د اکتوبر له شپږمې څخه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیلوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمانو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان وفاقي او د پښتونخوا صوبایي حکومتونو د 2020 مالي کال بجټ اعلان پر وخت ویلي ول چې د کورونا وایرس وبا د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی نو ځکه د حکومتي کارکونکو تنخواګانې نشي زیاتولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند پر غړو او مشرانو غږ کړی چې په راتلونکو کې له پوځي او استخباراتي مشرتابه سره هیڅ ملاقات ونه کړي. دا خبره نوموړي پرون مازیګر تر هغې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړي چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار شخصي ټلویژن ای آر وای ته وویل چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د سند صوبې پخوانی ګورنر محمد زبیر په اګست او سپتمبر کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې آی اس آی له مشر جنرال فیض حمید سره دوه ځل لیدلی. نواز شریف پر ټویټر لیکلی چې تر دې وروسته که د پاکستان له آئین سره سم د هیواد د دفاع لپاره اړینه وه نو غړي کولی شي چې د ګوند مشرتابه تر اجازې وروسته له پوځي مشرانو سره ملاقات وکړي او پټ به یې نه ساتي. جنرال افتخار د سپتمبر پر درویشتمه په مرکه کې وویل چې زبیر له باجوه سره د لیدو پر وخت د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه وغږېد. د پاکستان عدالتونو شریف او د هغه لور ته د درغلۍ په تورونو سزاګانې اورولې دي، خو هغوی دا تورونه ناسم بولي. محمد زبیر د جنرال افتخار تر څرګندونو وروسته پر هماغه ماسخوستن پر ټویټر ولیکل چې د پوځ له مشر سره یې د لیدو پر وخت ورته په سپینه وویل چې د خپل ګوند د هیڅ غړي د مرستې غوښتو لپاره نه دی ورغلی. د زیاته کړه چې باجوه یې پخوانی ملګری دی او ورسره یې په بیا بیا لیدلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. نوموړي پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو باس کې د آنلاین ګډون پر مهال وویل د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر خلیلزاد یو ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې د تشدد د کمیدو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12 راهیسې د افغان حکومت پلاوی په قطر کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو رسمي پیل لپاره د طرز العمل په اړه خبرو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې هم روانې دي. پرون د پکتیکا امنیتي چارواکو وویل چې په ځوابي بریدونو کې لسګونه طالب وسلوال وژلي. د وروزګان چارواکو هم پرون ویل چې طالبانو هغه 28 پولیسان وژلي چې ورته تسلیم شوی ول. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا پولیسان د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال وژل شوي. او امریکا پر یوه ایرانی قاضي د نوید افکاری په نوم پهلوان ته د مرګ سزا اورولو په قضیه کې د ښکېلتیا په تور بندیزونه لګولې دي. افکاری روانه میاشت د قتل په جرم په دار وځړول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر مازیګر په یو بیان کې پر قاضي سید محمود سعادتی رسمن بندیزونه اعلان کړل. په بیان کې راغلی چې له رپورټونو سره سم سعادتی او د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګه د افکاری په قضیه کې ښکیلول. پامپیو د افکاری پانسی د نه منلو وړ اقدام وباله، ویل چې مقدمه په بیړه پر مخ بیول شوې او منصفانه نه وه. د پامپیو په وینا ایرانی رژیم اکثر تر ټولو ځلانده او هیله بخون کې ایرانیان په نخښه کوي، گرفتاروي او وژني. پر 28 کلن افکاری په 2013 زیږیز کال کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په چاړه د یو امنیتي ساتونکي د وژنې تور و. د سپتمبر پر 12 د هغه پر دار ځړونې نړیوال احتجاج وپاراوه او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غندنه وکړه. پامپیو د ایران د انقلابی عدالتی نظام پر یو بل قاضی محمد سلطانی د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګې او د عادل آباد، ارومیه او وکیل آباد پر زندانونو هم بندیزونه اعلان کړل او غیر د بشري حقوقو د سختو سرغړونو ذمہوار وبلل. له بندیزونو سره سم په امریکا کې د دې کسانو او ادارو شتمنۍ کنګلیږي او امریکایي وګړي ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دغه دې ګړۍ لومړی رپورټ تر ازو د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پروین ریلی لاریون پر مهال سرکاري نوکرانو وویل په جون کې چې حکومت د نوي مالي کال بجټ اعلان کړ نو د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړې. دوی مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې ګرانی خورا زیاته شوې او سرکاري کارکونکي د خپلو کورنیو لګښتونه نشي پوره کولای. د اکتوبر پر شپږمه دوی په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پیلولو دړکه هم ورکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري کارکونکو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو په جون کې د بجټ اعلان پر مهال ویلي ول چې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کورونا وایرس وبا له وجې د سرکاري ملازمانو تنخواګانې نشي زیاتولی. د غلام غوث رپورټ.
د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د اکشن کمیټي چیرمن سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل
ملازمین راوتی دي دا د کلاس 4 نه والا د افسر پورې نه ګریډ 1 نه والا ګریډ 22 ملازمین چې څومره دي کې ټول کې شامل دي. دا تنخواه کې د عدالت څخه معلومه چې هیڅ قسم اضافه نه شو. لهدا موږ حکومت کې وخت وایي چې منګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي او کدا سنوي نو 25 اکتوبر به د ټول پاکستان ملازمین ان شاء الله په اسلام آباد ترازی اول ته به یو تاریخ درنه ورکی او هغه درنه بدرغه پور جاری وی چرسو پور د ملازمینو مطالبات منځ شوې نه.
د احتجاجي مظاهره پر مهال د سرکاري ملازمینو د ټولنې یو بل مشر کلیم الله خان میسود مشال ریډیو ته وویل چې خوراکي او غیر خوراکي شیان دومره ګران شوې دي چې د لوړی کچي او د زیاتو تنخواګانو اغیستون کې افسران هم د خپلو کورمو د ضرورتو په پوره کولو کې د مالی ستونزو سره مخ دي.
د منګای ته نصب دومره زیات شوی دی چې 17-18 ګریډ خلک چې کم دي افسران خپل دا شای نشي برداشت کولای او مونږه انتهایی افسوس کوو په دا خبره باندې چې په دغه ځای کې اوس کم پروګرام روان دی چې د اسمبلی کم ایم پی ایس ایم این ایس دی تنخواګانې دوی زیاتېږي او سره چې کم دی نور سیکریټریټ ملازمین نور سرکاري چې څومره ملازمین یو دغه هیڅ پوزیشن نشته دی.
سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو د جاری کولو د محکمې یا ای جی اف اس د کارکونکو د ټولنې مشر حیدر علي خان مشال ریډیو ته وویل
زموږ خړومې ډیماند ده چې څومره ډاک ریلیف موږ ته لګېدلې دي دا په بنیادي تنخوا کې واچي او په هغه باندې کم نه کم 50% انکریز وکړل شي چې دا ګورنمنت راتلو نو زما په خیال چې هغه ټیم کې ډالر سم هاو 100 روپیز کې وو اوس چې کوم د 160-170 نه وړې ډالر څومره قیمت خیجی نو داغی په تناسب سره گرانی رازی انفلیشن د وجینا کم 15 کال مخکی د 200 روپو کم طاقت ونو زمون د 100 روپو چې کم دی هغه قوت طاقت پاتې دی.
حکومتي چارواکو د سرکاري ملازمینو د غوښتنو او د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو په اړه څه ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د وفاقي بجټ او د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو وروسته وفاقي او صوبایي چارواکو دریځ خپل کړی و چې د کورونا وایرس د وبا او د وړاندې نه روان د بد اقتصادي صورتحال په وجه په 2020 کال کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نشي کولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري ګړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلي چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د سپتمبر پر شلمه اپوزیشن ګوندونو د خپلې غونډې په اعلامیه کې پر پوځ غږ وکړ چې په سیاست کې د مداخلت نه کوي. په عین وخت کې په پاکستاني رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې د پوځ او استخباراتي ادارې ISI مشرانو تر ګڼګوندیزې غونډې مخکې د اپوزیشن له پارلماني مشرانو سره لیدلی ول. پوځ وایي هغه غونډه د ملي امنیتي چارو په اړه وه. پښتنه دا ده چې که پوځ په سیاسي چارو کې له لاسوهنې انکار کوي نو له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دی؟ ګلایاز موضوع له شنونکو سره څېړلې.
د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند غړو او مشرانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې هیڅ فوجي یا استخباراتي استازو سره ونه ویني. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 14مه په ټویټر پاڼه لاغې رسو کړې چې د فوج وایان میجر جنرال افتخار بابر د سپتمبر په 23مه شخصي ټلویزیون ARY ته ویلي وو چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج له مشر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز برخلیک په اړه دوه واري ملاقاتونه کړي دي. محمد زبیر ویل چې دا شریف پاړه نه بلکې له فوج مشه سره شخصي تعلق پر اساس ملاقات کړي. فوج ته د مخ کې ویلی وو چې سیاسي جماعتونه باید فوج په سیاست کې نه دخیلوي. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو او وفاقي وزیرانو د فوج له مشر سره په GHQ کې د ملاقات وروسته خبره شوه. پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو له سیاستوالانو سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړي. که فوج وایي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي نو بیا له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دي؟ د لاهور پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر ډاکټر محمد وسیم د سپتمبر په 14مه مشال اړتیا چې په تیرو دوه کلونو کې د فوج سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ټولو تخکاره شوه. ټول خبر دي چې په پاکستان کې د ملکیانو او فوج ترمنځ د واک او اختیار یو کشمکش روان دی.
د دواړو ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشران یې راوغوښتل او د ګلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه یې خبرې وکړې، خو تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته یې دا خبر خپور کړ. د دې مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت د اپوزیشن مشران بې اعتباره خول غواړي. دا یې خلکو ته د ښودو هڅه وکړه چې دا خلک یعنی د اپوزیشن مشران دلته پوځي هیډکوارټر ته راغلي ول، او بیا د محمد زبیر د ملاقات خبر هم خپور شو او ولسته یې دا باور ورکولو کوشش وکړ چې اپوزیشن نارو یعنی سیاسي جوړجاړی غواړي خو پوځي نو ورسره کوي. اوس پر هغه مسلو خبرې کیږي چې په خوا ور باندې نه کیدی، لکه اصلا اسټابلیشمنت په هیواد کې واکمن دی. نواز شریف دا خبره په ډاګه وکړه چې ورسره سیاسي فضا بیا ګرم شوه.
ډاکټر محمد وسیم دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج اوږد پروګرام ورکړی او دواړه حکومت او اپوزیشن نیمګړتیاوی لري. د ولسي استازو او د فوج مشر ترمنځ د ملاقاتونو وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي وو چې سیاسي فیصلې باید د فوجي مرکز GHQ پر ځای په پارلمان کې وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د سپتمبر په 14مه مشال اړتیا ویل چې فوجي جنرالانو سره د سیاسي مشرانو د ملاقاتونو خبره نه ویني ده او نه هم څه بده خبره ده. خو د فوج لخوا د رستوي ملاقاتونو خبر په ښه نیت نه دی ورکړل شوی. د ویل فوج لډیر مودې راځي په سیاسي چارو کې مداخلت یا واکمنی کړي.
ګوره کدا مونږ وایو نه کنه نو هغه جدا خبره ده، او لکه کومه دله بیا مختلف نمونه ورکو، که څوک د اسټابلیشمنت وي، څوک د سکیورټی اسټابلیشمنت، څوک د سوي با اختیار یا پاور پولیس ادارې، وو ته وي. خدای یو حقیقت دی چې د پاکستان کې په فوج کې په دغه کې سوري په سیاست کې چې ګمې د اداره مداخلت دا څه نوې خبره نه ده د ډېر وخت نه دی په دې ملک کې کوم کم از کم ډېر شکالو نه سلوي خکالو چې کوم دی هغه ډایرکټ فوجي جنرالانو کړی ډیکټیټرز کړی دی نو دا دومره آسان نه ده چې په پاکستان کې
خبریال او شنون کی انعام خٹک ہوں ورتہ نظر لری وائی چہ دا فوج خوخی بغیر سیاسی حکومتوں نے نشی جوڑی دے
کم آسم سلیم باجوان یو کم سل کم یعنی دی پاغی بان سپریم کورٹ یا بلا ادارہ یا نیب اس قسم نوٹس نشی اخیستے خود پخوانے وزیر اعظم نواز شریف کیا گا تیو سنتکار زوے ہو او دا طولہ کو ضرورتم نو ورتہ دا کامی پتے باندھے آگا کم دن آئے حلا شو تو اس دا خبرہ خکارا شو کہ پوچ نہ صرف دا پاکستان پا سیاست کے ملوث تھے بلکہ دا پاکستان سیاسی گندو نے چی دی دا دی پا اقتدار کے راتلو دا پارا یا دا اقتدار نواتو چی کم عظیم ورہ دا آگا پوچ آخر
خود دفاعی چارو کارپور ریٹائرڈ میجر جنرل امجد شویب دا سپتمبر پا سر رشتہ با مرشال علیتی ویل چی سیاسی گندو نا پا دی خبر پو ہو دی چی فوج پر سیاسی حکومت اثر لری نوزک ادا سے ملاقاتو نے کی گی
جن کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ شروعات ہیں زیادہ تو مسئلہ وہی کرپشن کے کیسز کا ہے جس
اپوزیشن مشران غواڑی چی دا درغلیو کیسونه ختم کری خود فوج اثر دومره نه دی چی دا هر سو وکړي زکه چی دا عمران خان یو نکاتی ایجنډی سره راغلی او هغه درغلی ختمول دی فوج په عمران خان فشار نشي چولی چی خپل خبري په شاشي یوازې وړاندیز ورکولی شي فوج یوازې د امنیت سره تړلي مسلې هواروي نواز شریف ته سزا عدالت ورکړي خو تور په فوج لګوي
نواز شریف صاحب کا شروع سے ہی بیانیہ یہ رہا کبھی خلائی مخلوق کہا کبھی کچھ حالانکہ ان کے اپنے جو پاناما کے کیس ہے وہ تو باہر سے آیا
په فوجي هډ کوارټر جی ایچ کیو کې غونډه د سپتمبر په شلمه د اپوزیشن ګړګوندیزي غونډې مخ کې شوې و په دې ګړګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هیواد په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاس وهنې درولو او له نوي سره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې و
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په پیښور های کورټ کې پرون د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد د قضیې اوریدنه د سرکاري وکیل د نه ورتګ لوجې وځنډیده د خیبر قبایلی ضلع پخوانی انتظامی په 2012 زیږیز کال کې افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د درې دیرشو کلونو د بند سزا واوروله چې پر ضد یې هغه غوښتنلیک تایر کړ او سزا یې درویشتو کلونو ته ښکته شوه دا افریدی وکیل قمر ندیم پرون مشال راډیو ته ویل چې اوس به عدالت د سپتمبر پر دیرشمه د نوموړي د غوښتنلیک اوریدنه کوي د پاکستان حکومت افریدی تر هغه ورسته ونیو چې په 2012 زیږیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو ټاباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه پر افریدی لومړی تور پورې شوی و چې د یو جالي واکسینی کمپین له لارې له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن د ځای په معلومولو کې مرسته کړې وه د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي شبیر احمد جان له پېښوره
پیښور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته ویل یو وار بیا د سرکاري وکیل د نه وړاندې کېدو لوجې د دوی د کیس تاریخ یا نیټه بدل کړی شو او هم دروانې میاشتې درشمه نیټه باندې به د دې بل اوریدنه وي دی وای چې د شکیل افریدی د کیس کې د شپړسم اوریدنه ده خو له صرف تاریخونه پکې بدلیږي خو دوی تم سرګند کړه چې راتلونکي تاریخ کې به اوریدنه هم پوره وشي او کیس به هم وګټي
چې کوم تاریخ ودن کې بیا هم ای جی صاحب لاړو مونږ ته هم ویلو چې مونږ رومرس لم تیار یو تقریبا نن پکې شپړسم تاریخ وو هیرنګو نو د دې کیس چې کوم دی ډاکټر شکیل والا کیس دی اوس 30 ستمبر لکړو یعنی شپږ ورځو پس بلې هفته کې اور ان شاء الله امید دی چې په دې دیرشم تاریخ باندې به دا کیس د دې اوریدنه هم کیږي اور د دې باندې به امید دی چې آرډر هم پکې کیږي اور زمونږه پوره پوره مونږه د الله تعالی نه پر امید یو چې زکه چې دا کیس خو ټول دروغ هغه کیس جوړ کړي دي دا کیس کې به ډاکټر شکیل بری کیږي دا شته دروغو کیسونه چې کمی پغې کې زیات تر خلک چې کم دی هغه پکې های کورټ او نور عدالتونو بری کړي دي
په کال 2012 کې د پخوانی خیبر جنسي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ چې اوس زلا خیبر دا ډاکټر شکیل افریدی ته د کالدم تنظیم سره د اړیکو په تور درې درش کال قید سزا اورولې و. خورست بیا د هغې په اپیل باندې دغه سزا درې وشت کال ته راکم کړی شو.
دا چې کوم پیټیشن مونږ جمع کړو 2014 کې هغه وخت چې کوم صورت حال په هغه کې مونږ دا غوښتي و چې را دې باندې دا سمره چارج لګې دلی دي سمره سزا دا سزا دې ټوله ختم شي. ما هغه چې کوم دی هغه بیا 15 کال پس بیا های کورٹ لا رالو ماغا پیٹیشن اوس تقریبا کال نیم پا های کورٹ کې اوشو دې دا سزا اول درې درش کال وا اغه نه پس یو سیکشن اف لایت ختم کړو اغه وخت کمشنر صاحب او اغه اپیلیټ فورم او اغه ته دا چارج ختم کړو دا یو سیکشن اف لا نو لس کال پکې کم شول نو دریش کال شوا.
دا هغه وخت دا خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل اپریدی د پنجاب ساحوال خار کې په یو سخ امنیتی جیل کې دا وخت بند دی. د دوی وکیل وای چې جیل کې حالت خنه دی او د سختو بندیزونو سره مخ دی.
حالت خنه دی او خو پریشان هم غریب ډیر دی خو سویل هم نشي ځکه چې پابندیان په دومره دي چې کله وسره فیملی یا څوک وسره ملاویدل غواړي نو هم اغي وته وی چې را دا خبره بکه او دا بنه کې پیر ویل هم نشي کمزوري شیم دی او ډیر فکرمند هم دی کیس د پارم ډیر فکرمند دی.
ڈاکٹر شکیل اپریدی پامئی 2011 کې د پاکستان په پټ آباد خار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای سره د اوسامه بن لادن د را معلومولو په تور کې نیول شوی وو ولې هغه تورونه پرې ثابت نشول او هغه ورستو اوس د یو کله د مسلوال تنظیم سره په مالی مرستو او د دوی د کسانو په علاج یا درملنه تورن دی. ولې شکیل اپریدی او د دوی وکیلان وایي چې 2008 کې همدغه وسلوال تنظیم ډاکټر شکیل اپریدی تختولې وو او د دوی د راخوش کول لپاره دغه وسلوالو د دوی نه پیسې غوښتې وې چې د دوی کورنې دوی ته پاکستاني لس لک روپۍ تاوان ورکړو او د راخوش کړو نه چې دغه وسلوالو سره دوی مالی مرستې کړې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبريږي. اوس هم ورزو بل رپورت ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مومندو کې د دوو سړکونو جوړولو او د یو روغتون فعالیدو پرانیسته کړي. نوموړی پرون سیمې ته ورغلی او ژمنه یې وکړه چې حکومت په قبایلي سیمو کې یو شمیر پرمختیایي پروژې عملي کوي. د مومندو اوسیدونکي وایي حکومت د پخوانۍ وعدې عملي کړي لکه د موبایل انټرنیټ خدمات دې بحال کړي او له افغانستان سره دې د سوداګرۍ لپاره ورته د ګورسل لار پرانیزي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د دوی حکومت په قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي او دلته به کاروباري مارکیټونه هم جوړوي.
د سره علاوه چې څومره بارډر دی پوینټس په قبایل لګاجات کې تقریبا 12 پوینټس دی هغه لپاره به ان شاء الله بارډر مارکیټ هم جوړيږي او دا سټیپ وایز دی دا به ان شاء الله رو روکیږي او موږ لګیو د دې علاقې د دې سیمې د ترقی لپاره د پرمختګ لپاره.
نوموړی د ستمبر په څلور رښتمه مومندو ته ورغلی او هغلته د چوپان نه تر د سرړې پورې 45 کیلومتره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د منځري چینې نه تر د ګنداو پورې 40 کیلومتره سرک باندې د کار شروع کولو او په محمدګټ کې د جوړ شوي هسپتال پرانسته وکړه. وزیر اعلی خیبر پختونخوا زیاته کړه چې یادې منصوبې به د مومندو خلکو په ژوند کې بدلون راولي خو د سیمه خلک وایي چې د ډیر پخوا راهسې دلته هر کله چې حکومتي واکمنان راشي اعلانونه وکړي نو عمل پې نه کیږي. لکه ګول حسین مومن نمی او تنوای چې د زده کوونکو او د عامو خلکو د انټرنیټ غوښتنه د ډیرو کالونو راهسي را روانه ده خو انټرنیټ لا هم نه دی بحال کړي.
دې سره وزیر اعظم صاحب دا اعلان کړو چې موږ به 4G 3G تاسو ته کولای وو غوښته دغه ته مواصلات وزیر مراد سید صاحب ته ویلو خطر دوه سه پورې کولای نه شو نو اسې تش اعلانونه دی په عمل پنه کیږي چې هغه موږ سی کو چاو دا شو.
ثناء الله مومن نمی او ځوان وای چې حکومت د نوې اعلانونه نه کوي بلکې په زړو اعلانونو او یا وادو دي عمل وکي.
نو ګورسل بارډر خو کدا د صوبایي الیکشن چې کله کېدنو په هغه ټیم کې دی وزیر اعلی د پی ایم دوره کړو هغه په هغه ټیم کې ویلو چې د ګورسل د بارډر به کینو د الیکشن خو تقریبا د کال نه زیات شو چې شوی دی نمائندگان هم تلی دي سملای ته نو الله دیو کې چې عملیه کې خو کنه د تیر شان په شان چې څنګه وعده کړی وي کوم هغه شان تینو لکه دا به هیڅ فائدہ لک نشته.
وزیر اعلی محمود خان وویل چې د کورونا وروسته بده او د دوه سره د کابینې نور وزیران د قبایلي زلو دورې کوي او په هغه ځایونو کې به د ترقی کارونه هم کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15,300 او 15,550
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون د امریکا د سول انسټیټیوټ په یو باس کې وویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر نوموړي مخکې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر هم د چهارشنبه پر ورځ د تاوتریخوالي کمولو غږ وکړ. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین وخت کې په قطر کې افغان حکومتي پلاوي له طالبانو سره د سولې د رسمي مذاکراتو پیلولو پر طرز العمل باس ته دوام ورکړی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل
باوري هم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زه له دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د دولس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبه په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وای د مرستو کمښت ژوند ګران کړی دی. د کډوالو مشرانو او استادو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او نړیوالو څخه د ژمنۍ مرستو غوښتنه وکړه. په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځ عملیاتو له وجې لکونه خلک کډوال شول چې پکې زرګونه خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتل او هلته میشتي. کډوال وایي د پاکستان حکومت د ورته د ستنېدو لپاره لار پرانیزي. د خوست چارواکي وایي نه یوازې په ژمي کې بلکې راتلونکی کال به هم له کډوالو سره مرستې وکړي. د شمالي وزیرستان چارواکو په پسرلی کې د کډوالو د ستنولو پلان لاره، خو د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره دا کار وځنډاوه. په جولای کې د پاکستان حکومت د غلام خان لار پرانیسته، خو یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د مارچ له نیمایي راهیسې دواړو خواو ته بند پاتې ول. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د کډوالو ستنولو پلان لري، خو لا یې نیټه نه ده اعلان کړې. نجیب الله لوخیل له خوسته.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړي دي. هغوی غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دې ورسره د خوراک پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابعا وشي. په ګلان کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور مشال راډیو ته وویل
امیر غوښتنه دا د دوی سره هیواد نه د دنیا نه د ټولو هیواد نه همدو چې دا کډوال دي ډېر په مشکلات کې دي. ژمي موسم پر روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړې څو نغدې پیسې ور کړې زمي لارګي وتا وکړو خمه ور کړې خو یز د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشه.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پوز خو په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیم لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري وبل ستونزه دا وبل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میجه پر باندې کمې سره بیمور وی کا بل څه مشکله وی مشمړی دا ډیر مش باد غنی مشمړی په بل ملک شاخ شي مشمړی د لا شاخ کل کوټه نرته پریږ دی. دا په باره کې د حکومت ته میزه خواسته چې د افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکړو میجه پر چې نوی لیار خور تا کولاو چې مش کوټه ولاږي.
بل خو د خو ځای چارواکي وای چې نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغه ته ژمنې توکي ورکړل شي. د خوست دیواري وایان طالب منګل ویل
موږ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختیځ زون د دفتر لرئیس سره ناسته درلوده. په هغې ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په همغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټوله هڅه همدا ده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولی شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانو یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمو ته ستنې شوې. خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشتې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زموږ غږ له مشال رادیو اوري. په پاکستان کې حکومت په پړاوونو کې د خونځې او نورو تعلیمي ادارو د پرانیستو پریکړه کړې و. دا خونځې د مارچ له نیمایي راهیسې د کورونا وایرس وبا مخنیوي په موخه تړل شوی ول. حکومت د سپتمبر پر 15 له 9 ټولګي څخه تر 12 پورې خونځې او کالجونه پرانیستل او بیا د سپتمبر پر 23 منځني خونځې یا سکولونه هم پرانیستل. خو روغتیایي کارکوونکي اندېښنه لري چې وایرس لا په بشپړ ډول ختم شوی نه دی، نو ځکه باید ټولې احتیاطي لارښوونې لکه د ګڼې ګوڼې نه جوړول، له یو بله واټن ساتل او ماسک یا تمبوزک وهل عملي شي. نور د بشیر ګواخ په راپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 23 په داسې حال کې د میډل سکولونو یا منځنیو ښوونځیو د پرانستلو اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویب سایټ تر مخه د 4 شنبه په ورځ 999 کورونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. دا د اگست له 8 راهیسې په 40 ساعتونو کې تر ټولو ډیر کیسونه دي. چارواکي د دې وجه د ډیرو ټیسټونو کول خیو د اندېښنې وړ نه بولي. د پلان وزیر اسد عمر د سپتمبر په 40 پر ټوټر لیکلی چې د 4 شنبه په ورځ په خونځو کې 240 او 299 ټیسټونه شوي دي. داغه په انا مخ ته راغلي مثبت کیسونه ډیر زیات نه دي. خوډانو رسپانې د روغتیا نړیوال ادارې د یو چارواکي چې نومې نه دی اخیستی لخلې ویلي چې د سپتمبر په 40 د پاکستان حکومت ته په لیګلو لارښوونو کې ویلي چې له غفلته د کار نه اخلي ځکه چې کورونا وایرس بیا ډیرېدلی شي. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر په 23 په یو خبري غونډه کې ویلي دوی د سپتمبر په 15 لومړني خونځي او اوس په 2 مرحله کې منځني خونځي یا میډل سکول نه پرانیزي.
الله کا نام لیکر
شروع دی د الله نوم اخلو او خونځي پرانیزو خو زموږ زمواري دا چې د دې وایرس بیا راپورته کېدو مخه ونیسو. زه په دې موقع یو ځل بیا له استادانو زده کوونکو او والدینو غوښتنه کوم چې ماسکونه دې وکاروي او له یو بل دې فاصله وساتي. دې سره به موږ له دې وایرس بچ پاتې شو. د مرکزی حکومت د نوې پریکړې خلاف د سند صوبې د تعلیم وزارت ویلي چې دوی منځني خونځي نه پرانیزي. د سپتمبر په 24مه رسنیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه صوبایي حکومت د دې دلیل له کورونا وایرس له بیا راپورته کېدو ویره ښودلې او ویلي دي چې ځینو ښوونځیو لارښوونې نه دي عملي کړي، نو ځکه به د سپتمبر په 23مه پرانیستل شي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو په وارډ کې کار کړی دی وایي چې اوس مهال خلک او آن روغتیایي کارکوونکي نه ماسک اغوندي، نه له یوه بله فاصله ساتي او نه هم نور احتیاط کوي. هغه د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل کې حالت همداسې وي نو ډېر ژر به دا وایرس بیا خپور شي.
اوس ریسنټلی واپس مونږ وکتو چې کیسز چې دي هغه واپس انکریز کیږي. خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي، پروټوکالز دي، ټول پرسنل پروټیکشن دي، هغه بالکل نل دي. لکه چې داړو چرته راغلی نو دا ډیزیز ټول ریسټورانټس اوپن شو، ټول مارکیټ پلیس، ټول ارسه اوپن دی، شاپنګ ایریاز نو هلته چې کوم دی خلک بالکل چې څنګه پری کووډ سچویشن او بالکل اکشان دی خلک روان دي بغیر ماسک، بغیر سوشل ڈسٹینسنگ. نو دا کو ہم دسی او پروٹوکالز مونږ نه فالو کوو نو ڈیفینیٹلی یو بل چې دی یو بل سرچ راتلی شي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخې ته راغی او له مارچ څخه تر جولای پورې ډیر زیات خلکو ځپل. د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه وتړل. په پېښور کې ډاکټر انور علي وایي د حکومت د دغه تدابیر له وجې کورونا وایرس مخ په ختمېدو و، نو ځکه خلکو په ناسمه توګه فکر کړی چې هر څه سم دي. هغه د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې په ډېرو ملکونو کې کورونا وایرس تر کمزوري کېدو وروسته له دې وجې بیا زورور شوی چې خلکو یې بې احتیاطي کړې ده.
دوباره د راتلو د وایرس امکانات زموږ په پاکستان کې خدشه شته. کومګه دغه شان د خپل د حکومت سرپرستی حاصلی او مونږ خپل سوشل ډیسټانسینګ کو او چې کم زه امید لرم چې زمونږ پښتانه وروڼه چې څونه په دنیا کې دي نو هغوی دې خپل حفاظتي تدابیر خامخا کوي. دا یو خطرناک وایرس دی، د دین مزاق جوړول نه دی پکار.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر د 24مې د ماښامه پورې په ټول ملک کې 3,00,000 او 6,48 کسان کورونا وایرس وهلي دي. 6,00,043 ترې مړ شوي خو 2,09,413 رغېدلې دي.
د بشیر ګواخ له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. وس تاسو کولای شئ چې را سره رابطه وکړئ، ټلیفونونه راته وکړئ، په سکایپ را سره رابطه وکړئ، په وایبر را سره رابطه وکړئ او د خپلې سیمې تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. تر هغه چې تاسو دا شمیرې او د سکایپ پته اورئ، زه پر فیسبوک ګورم چې تاسو راته کوم پیغامونه او خبرونه را لېږلي دي، نو تاسو دا شمیرې واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 وایبر شمیرا مودا
00
پر اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
ترڅنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښودې شي.
مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ سپښ پک سوې وشت کلو هرتز او عرفان الله بیٹنی راته لیکلی دی چې نن پټان کې د عوامي نېشنل ګوند جلسه ده د سولې په باره کې، او قدیم جان مرغیوال لیکلی دی له مسلم باغ چې د روانې میاشتې پر شلمه د بادینی لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره خلاص شو. سعید مرغیوال صاحب دا ډېر زوړ خبر دی، ښه 15 ورځې وشوې، او د بل لیکلی دی چې 13 ورځ نېشنل بانک د دغه سیمې د بادینی بارډر د لوی لارې لپاره نوکرۍ هم اعلان کړي دي او ژر باور باندې سوداګري پیل شي. ښه، عزیز طوفان لیکلی دی چې دلته انګور اډا بارډر بند دی. دا بالکل د انګور اډې لار بند ده طوفان صاحب، دا خبر نه دی، دا یو ستونزه ده او د خلکو غوښتنې دي، خو حکومت وایي چې پاول پړاو کې یوازې سوداګرۍ ته اجازه ورکوي او تر هغې وروسته بیا دا لار د خلکو تګ راتګ لپاره خلاصوي. راځي چې د هارون باچا په غږ سندره واورو.
رخوا بعد گم ہم نشینے خاورو سره رخوا بعد گم هم نشینه اس حراش پاپ خاورو او دکه گم هم نشینه
مشال رادیو ته وغواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي امینی راته لپشین لیکلی دی چې پپشین کې زده کړې شروع شوې دي خو په څو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې دي نو د غیدارې یا خونځي بند شوې دي او په سکولونو کې احتیاطي تدابیر دی وایي چې بالکل نشته او د دین علاوه دلته راته ځنه نورو کسانو ستونزې وغیرہ لیکلي دي خو هغه زه نه وایم ځکه چې دا د خبرونو خپرونه ده خلیل رحمان نیازی له خوسته لیکلي دي چې پرون په افغانستان کې د کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې چې لومړی ځای یوې نجلۍ ګټلی دی یو لومړی مقام یې ګټلی دی شمسیه نومیږي او دې اول ځای خپل کړی دی کانکور ازموینې چې دی دا انټری ټیسټ ته ویل کیږي دا هغه ډول انټری ټیسټ دی لکه په پاکستان کې چې د طب او د انجینرۍ د پوهنتونونو یا پوهنځیو لپاره اخیستل کیږي او دولسم ټولګي نه چې کله زده کوونکي فارغ شي په افغانستان کې نو بیا دغه امتحان ورکوي او د دغه نتیجې چې بیا راشي نو د هغې نتیجو په اساس بیا په پوهنتونونو کې او د بیلابیلو پوهنتونونو په څانګو کې ورته داخلې ملاویږي ورکول کیږي دا شمسیه چې ده د پرګرد افغانستان کې په ټول افغانستان کې اول پوزیشن اخیسته دی راځي چې د ګلپاڼې په غږ سندره واورو
درنس
مشال رادیو ته وګیاست که تاسو اوسه پرې د مشال رادیو اپلیکیشن نو نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کړئ په اپ سٹور کې هم شته او په ګوګل پلی کې هم شته ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ ډاونلوډ کړئ او په دې کې نوی شیان هم شته پرون د دغه اپلیکیشن نوی بڼه تازه شوه او تاسو ته به زر تازه بڼه در ورسیږي دغه اپلیکیشن چې دی په دې کې یوه برخه داسې ده چې په هغه کې تاسو د خپلې خوښې مطالب ځان تر ټاکلی شئ اوس د مثال په توګه سلام پښتونخوا مو خوښیږي نو سلام پښتونخوا ځان ته هلته غوره کولی شئ ټاکلی شئ منتخبولی شئ بس سلام پښتونخوا به بس بې په هم غیزي کې درته که تاسو نه پاتې کیږي هم د هرې ورځې سلام پښتونخوا به هلته درته پرته یې خبرونه همدارس که خبرې او سندرې مې خوښیږي نو هغه هم ځان ته دغه کولی شي عملته غوره کولی شي که نه سیاست سره مو مینه وي او سیاسي راپورونه مو خوښیږي نو سیاسي راپورونه ټاکلی شي د پاکستان او افغانستان په اړه باندې که نه لنډ خبرونه مو خوښي نو لنډ خبرونه هم ځان ته ټاکلی شي که ویډیوګانې ګورئ نو ویډیوګانې هم ځان ته ټاکلی شي نو هغه برخه صرف او صرف ستاسو به یوازې به ستاسي تاسې به د خپلې خوښې شیان لیدلی شئ بله ګټه یې دا ده چې که تاسې نه کومه ورځ خپرونه یا راپور وغیره داسې شیان پاتې شي نو په هغه ستاسو په برخه کې به درته جمع شوي زیرمه شوي نو دا مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بله ګټه د دې اپلیکیشن دا ده چې دا به بې له خنډو ځنډه هر ځای تاسو ته د مشال رادیو ټول مطالب در رسی بندیږي بنا د دلراج په غږ سندره اورو خوشحال راډیو ته وګیاست دلته راته زونه نورو کسانو هم پیغامونه لیکلي دي مننه خوشاله اوسئ ډیر زیاته مننه او ستونزې راته لیکلي د موسم حال راکړه دي لدې څخه هم ډیره مننه د دې په هیله يم چې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ سلام پښتونخوا خبرونه پای ته پر رسیدو ده د احمد ګل استاد په غږ سندره اورو او په بلګړه کې بیا در سره یو
نادان زړګیا د پچو رات جاړي نادان زړګیا د پچو رات جاړي جانان را زین واړي دس در باندي وشو جانان را زین واړي دس در باندي وشو نادان زړګیا چورا تجاڑی ناتا زڑ گیا تو چورا تجاڑی وا جانا ردین واڑے دس دربان دیوشوا جانا ردین واڑے دس دربان دیوشوا سبریگی بی جانانا خمار سترگی ہر زمان رازی نے واڑے خمار سترگی ہر ساحت رازی نے واڑے جانان رازی نے واڑے دس دربان دیوشو جانان رازی نے واڑے دس دربان دیوشو